درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات می قبول کئ کدر من او فرزاد کون کو زبرشتان غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم دنن برزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه فرزاد کون کی بل تر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمعې پم پتن وی درنه غل لیز کون کو لکه سره چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه هلا من دیم چې تاسو ټول درنه فرزاد کون کی د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سست کړی پوژو کول لیست کوم کوم کله دینه چې زستا سلوست پېل کوم تاسو ټول درنو ځکون کو نه هیل لرم ترسو د لوست پېل پښبو کې خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم لري ترسو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو خو جوګل لیست کوم کور از تاسو د لوست پر نورمانیزم راستاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کور ده کتاب صفاله ول سیمه څخه پېل به تر بیا لسمه سپې پرې خو جوګل که درمن ځکون کو زم راستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی نمړی شمالي او سویلي نیمکرات ويم د ازمکي شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلل بلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوان به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ چې کون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لمړی شمالي او سیملی نیمکوري پیژنو چې شمالي او سیملی نیمکوري ستوي او له دې څخه موږ تاسو هدف سدي خوشحال درنو زكون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمکوري کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو زكون کو د ازمکې نیمکوري دغه جوړش ته متوجي او سې جو هغه ته په زیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ازمکې کور چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سیویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلانډ او خلاص انډاور سره کچیر مرتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دی له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته وچې برخې همدارنګه درونه خو ځکه کوم کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچې کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچې کې ژوند سره تر همدارنګه درنو خوشوز د کونکو کچیر موږ تاسو سیویلی نیمه کوریا ته نظر واچو سیویلی نیمه کوریا ته فکر وکړو په سیویلی نیمه کوریا کې یوازې استرالیا سیویلی افریقا سیویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې د جنوبی نیمه کوریا په نامه سره یادیږي د سمندرونو د مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایو درنو د کونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سیویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سیویلی برخه په سیویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درونه خو ځکون کو سیویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکته او ډیره زیاته برخه سمندرونه نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل قابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچینه ولیدا نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي ترنو خو ځست کوم کو چې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سیږي دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وای او بلی برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وای جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره پناشه سوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره پناشه سوی دی نو تاسو کولای شئ چې په واځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږو درنو زده کوونکو آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استوا د کشف په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده چې شمالي برخې ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو چې دا د استوا کشف د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجه چې دي دغه درجه چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنې ویدرجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم پنې ویدرجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. درنو خوږو زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونو د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ تاسو ټول داس ویلې سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه مشتبه په نشه کړی دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ تاسو ته تشریح کړی دي په نشه کړی. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زده کوونکو د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی شو چې یو نیمه په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. ترنو خو ځکه کوونکو د لوست په برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولوچې د ځمکې محور څخه وايي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دي. ترنو ځکه کوونکو کچیر موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو هغه دوه نقطې یو د بل سره یو ځای کو نو دا هغه کرښې چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد سوي. یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجه په بیا اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراتب تاسو کولای شو چې د هغه خواته د دوی لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دوی موقعیت مراتب تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونه په باره کې اوریدلې او ارض البلدونه موضوع شته ډیر ساده او اسانه ده. په خپل ارض البلدونه چې دي درنو خو ځکه کوونکو که چیرې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځیدلې یا هم د سوال زاست تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارض البلدونه دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اړوند فکر کړی نه رزو درنو ځکه کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې څه توای او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي. ارض البلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کښې دي، چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمې کورې پر مخ باندې په معلومداره توګه سره لیدل کیږي. او عرض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کښې سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو څه شي ویلی سو؟ عرض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنې په عمود شکل سره دوی په ټول البلد باندې واردې دي. همدارنګه عرض البلدونه چې دي د نوي درجو په شمالي نیمه کوره کې، او عرض البلدونه نوي درجې په جنوبي نیمه کوره کې موقعیت لري. یعنې موږ چې ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې ویشلې ده، چې یو په خپله شمالي نیمه کوره ده او بل جنوبي نیمه کوره ده، نو دغه عرض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ ستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنې یوه منظمه کوره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه عرض البلدونه چې دي په خپله دغه شمالي نیمه کوره چې دي، یوې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو عرض البلدونه لږې دایرې ته د استوا کرښه ویل کیږي، چې د ځمکې کوره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کوره او جنوبي نیمه کوره څخه عبارت دي. او دغه عرض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي دایری دی، چې اوږدوالی صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طول البلدونه پیژنو، چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه زموږ او ستاسو هدف څه دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو، طول البلدونه چې دي د جغرافیې نقشې پر مخ باندې داسې کرښې موږ او تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ او تاسو وغواړو هغه موږ او تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کرښې د طول البلد او عرض البلد کرښې دي، چې د جغرافیې وضعیه کمیاتو په نامه سره یادې شوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي، درنو زده کوونکو، طول البلدونه هره درجه چې د شپېته د دقیقو او هره دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ او تاسو داسې وویشو، د طول البلد کرښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ او تاسو ته په نقشه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضا یو ځای موقعیت موږ او تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ او تاسو په معلومداره توګه سره زده کولی سو، چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپېته د دقیقه ده او هر د دقیقې په شپېتو ثانیو باندې ویشل شوې ده، د دغو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ او تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ او تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپېژندلې، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو کوللی سکون کو سپریشن غو فارت استول تشرق لاس فهم تا اتم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوستم لمن دین چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی برتر غو جوړو صحت مند او سری یو د صحت جامې په پتن می درنو سکون کو تاسو مر استاسو د نن ورځې لوست ویم لوستي نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړی او سری یو نو لوست عمل کی ولر قدر منو کوللی سکون کو مر استاسو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه جهیلونو په حق ده کتاب سپال او مینا پایل بیتر دولا سمیس پیپری هم چې دان کدر منو کولای ز دکون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف یا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سندونه دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له سپوهې دا هغه دوه مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کدر منو کولای ز دکون کو د پرته وجو د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست په پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي خوشو کولای ز دکون کو د لوست په پر شی کې لمړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو کدر منو ز دکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو د اروپا لوی وچی یو له هغو لوی وچی له جملو څخه شمیر کیږي چې د آسیا لوی وچی په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده د اروپا لوی وچی په شمالي معتدله سیمه کې پراته ده او ډیر اورښت لري نو ځکه په دې لوی وچی کې ډیر سندونه به هیجي د ختیځ اروپا زیاتره سندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي لوري سطحې څخه سرچینه اخلي او هم چې نن درنو ځکون کو هغه سندونه چې په منځنۍ اروپا کې به هیجي د الیپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي د اروپا د دې برخې سندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګوی ته تویږي نو له دې هم مال څخه د یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري همچنین درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوشته دي او ځینې سندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانۍ په سمندرګي کې تیریږي لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سند په نامه سره یادیږي ځینې نور سندونه چې به دي درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تیریږي لکه په فرانسه کې د ګارون سند دي چې په انګلستان کې بیا د تایم سند دي او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي لکه د دانیوب سیند چې دی کشیر موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرګین د الیپ ودان سندونه په نقشه کې متوجه اوسئ چې موږ تاسو کولای شئ په معلومدار توګه سره دیو بجنو او د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو همچنان خوژا ګلالی زده کوونکو د دې در څنګ هغه سندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅ کله هم دی اوچ کیږي نه سر او کال دولس میاشتې دی د اوبو څخه ډک وي خو هغه سندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي یعنی په شمالي برخه چې کوم سندونه ستا هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي خو مګر هغه سندونه چې بیا د اروپا په دغه یو چې په جنوب به برخه کې بهیږي دغه سندونه کړ چې د اوبو هوا او دغه کله چې هوا ور باندې تاو داسي موسم ور باندې ګرم سينو دغه تاو د موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان دي د اروپا له سندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او ویډیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي یعنی د اروپا د یو چې کې دغه کوم سندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د زمکو په خړو وولو کې او هم چې نن ته اوبو په اوبو کې د بیړی چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي د دې تر څنګ د کبانو نیول کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي خو په دغه مرغه څخه درنو ځکونکو د دې سندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالي د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګي یا حدود کوي او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډیر زیات شوی دي نه په همدې خاطر سره د دغه سندونو د اوبو له ککړتیا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړو اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوی دي نو هر یو په منظم ډول سره لوړ نو مړنۍ سند چې د اروپا د درې لوی حوزو له جملو څخه برخه شمرل کیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد سوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږو ګلالیز د کوونکو دغه سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ ورته ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی د رنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسیا او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې کوچني سیندونه چې به دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی کچېرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي، یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2390 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بلکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند چې 0 کیلومتره اوږدوالی لري د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شوګل لیست کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاس راوړل. هله د چې تاسو ټول پوسی وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو شي په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاس راوړل. موږ وګورل لیست کونکو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه او پیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو باندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د زمکی طبيعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي د سلورو خواو ته چې وچې وي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لنې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي، یعنې هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې مور او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي، یعنې ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر مرل کیږي. همچنان درنو قدر مونږ زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونې یادوم. لومړنی په خپل د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او همشنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو والګا د اروپا ډیر اور سیند دی، که چیرته وي هو او که چیرته نه وي نه. دریم د اروپا د سراتی هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چیرې هو او که چیرې نه وي نه. څلورم جهیل تعریف کړي. پنځم د متدلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو غللی سکون کو زبرش نغم خاری و زلبی هم تاسو ټول تشرق لاس می ما در هم ټول کی جغرافی مزمن دویم دوسته قدر منو زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنگو حوزه اړوند د شپ چیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لیوچې د موقعیت طبيعي جغرافی او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ مجو تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنگو حوزه اړوند